ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د غزل محفل د تیرو خپرونو په څیر به په دې خپرونه کې هم سندری درته لرو او یو ځوان شاعر مو هم درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راشئ او خپل شعرونه راواوروئ. خو ګران اوریدونکو له تاسې یوه هیله کوم چې خپرونې ته معیاري شعرونه درسره راوړئ او لږ تر لږه د یوې غزلې که درې یا څلور بیتونه راواوروئ، نو د نورو اوریدونکو وخت به نه وي نیول سوی. بل دا چې که په ترنم باندې شعر راواوروئ نو چې څومره مو ترنم شوي نو هغومره به د خپرونې خوند لا شوي. نو خپرونې ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03. شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-04-03. د غزل محفل په نن خپرونه کې مو بیا هم د پښتو یو ځوان او تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی او زما هڅه دا وي چې د غزل محفل ته د پښتنو له لر و بر وطنه له بېلابېلو سیمو هغه شاعران را میلمانه کړم چې په اوس وخت کې د شو شاعرانو په قطار کې ګڼل کیږي او پر شعر حساب کېدلی سي. که څه هم د پښتنو په وطن کې په زرګونو شاعران دي، خو زموږ هڅه دا وي چې دغه شاعران درته را میلمانه کړو چې د هغوی له شعرونو هم تاسو خوند واخلئ او هم کوم ځوان شاعران چې د دغو شاعرانو شعرونه یا پر شاعري د دوی خبرې اوري او هغوی د دوی له شعره یو څه زده کړي یا د دوی له خبرو یو څه زده کړي. نو مخکې له دې چې باز خان علمیار ته ورسو او خبرې ورسره وکړو، نو د نننۍ خپرونې د میلمه شاعر باز خان علمیار یو حماسي نظم به په خپله د ده په ژغ کې سره واورو. دغه نظم ناتار نومیږي. راځئ چې له باز خان علمیار یې واورو.
د نظم عنوان دی ناتار. له چتراله تر بولانه گلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیږي له کاروانه. راته وایه په خپل کور کې ای د تورو لنګو خانه، شناخته کارډ دې در سره وي، بس مرغه بنجا پټانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیږه پر روشانه، پښتنی په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه، د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه ننګ سوپاته له افغانه، پر دریا او یمل ژغ کړه ګنې ټوله کیسه ورانه. موږ خو بیا تالا ترغسو زمانه راته حیرانه، ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه. د عینو د سالو روی دی ستیار دورې دورانه، مرهټه پر لاهور میش دی توره اخله احمد خانه. موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شوکالو خانه، په پښتون اوس کوي لوبې د رنجیت شاهي روانه. دغه جنگ به کوی تاسی د یتیم اوښکه ګویانه، تور کالی ستا نومه ده شملوره گجوخانه. پیز محمد گلگون پوینو بی اسری بی سایوانا د گیسپو ڈنڈر پریکڑا میڑنی ارسلا خانه پرنگی دی سلامتی پشتنیش بی بی پرسانا پا تور سر و توران گرد شول یو دی دراس عجب خانه سالاری در سر شایی د میوند د دره خانه ملالی لشکر بدل کړي چتنه ایوب خانه عربی پیریان نسی پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه دل تور پرنګ باچا دی لډاډر تر واخانه اشنغر هم د مرگ شومه ادرې تر گلستانه نه مشوستا نه شیرکستا نه تراغلی ازمیر خانه یا ساونه مسخیله خدای دی پیش کړه ناګهانه د شادی ورځی اولاړې ته چې اولاړې له افغانه سکاوی دی چې رازیږي یا امیر مان الله خانه ستا ګلونه ګلخانان سول بیگانه لخپل ځانه خان شهید را ته پیدا کړه را ته را کړه لپنجانه دا ولس به یو کول وي چې شبیا مینه پریمانه د وطن کوڅې دی غواړي یا ملنګ بچا خانه میرولی پشان د مړه دی لتا ورسته ولی جانه گلمکی هم د چویل سوا لیونه موسا خانه د درخو پسپنه خلب سی پایو گرز سرگردانه رباب جدت تور را اخلا وقت د ننگ دی دم خانه غم وحل گلبشره ده زده چویل خبگانه ترا تکرا پوری وزه سپین پتکای طالب جانه د مابی ما ټوی سپی سپینه ستا په هیل زرب خانه خپل لال بیگ و لال بی باسه د خدرای و لزندانه د شهباز گری لسره یوار رغ وکر کربانه شیربانو میریس و زلی ستا په نوم د یوسف خانه تور دلای د خدای پار دی شهی مړس ول هجرانه د پلانو لپشو وزه او سر پریکړه ل دربانه خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دورانه شاترینه در خوند کړه د خونی لشکر لزیانه د شامار کی سور دسو ننګیالای مومن خانه لونی نخوری باچهان خوری غمی وڑی لبدخشان شیرینو دیلاری چاری زڑای ڈک دیل آرمان بس دکن پریشدر درم پا بیلتون دی مور ستومان تور لنگای لطوی خوندی دو او ورونو لمیان ستال لاس همیش خپل مری نکوهل سپرخانه ستا رباب او ځواني غواړي ننګه وستا پر میړانه د نازو بي بيزګر وای دی چرته ورکه کتب خانه سترګې سره د شاخون کار دی غلبلی د لهر خوانه شمایل و هیڅ چیغه کونو خونه جلات خانه یا پرها د مغزمات شیرینی د کړپ شیمانه د مرګو ټغر سورای کړي بس را ځل اوارانه د ګجری په خالو مست د هندکې د بسترې ځوانه د وطن د نجونو نسبې په وطن د کړي شپیانه خړه پړه پښتنه دی په کې بایل پهلوانه هسې سر پر بیابانې پر تا قرآن سو زب زبانه د مزدور په خولو چاغه څه دې ننګ څه دې میړانه څه به ته څه به سیالي کړې څه به کړې ورندار ودانه.
د ښاغلی باز خان علمیار دا پزړه پوری حماسي نظم ناتار مو اورید او باز خان علمیار صاحب هم خبرونه تراغلې دی. باز خان علمیار صاحب هر کله درته وایم شکر دی. باز خان علمیار صاحب ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونه تراغلست.
مننه کور مو ودان چې موږ مو دعوت کړو.
علمیار صاحب له همدې به را پیل کو په پیل کې اوریدونکو ناتار واورید. پوښتنه مې دا ده چې د ناتار د لیکلو احساس څنګه در سره پیدا سو او دا مو په څه ډول حالت کې دا نظم لیکلی دا حماسي نظم؟
دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې زه رښتیا ووایم، دویمه لاره دا ده چې زه دروغ ووایم. رښتیا لاره دا ده چې زه د یو ګوند عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرم. او هغه ورځ چې ما ناتار لیکلی و په هغه ورځ زموږ د ګوند یو ملګری چې له مردان سره تعلق لري حمایت الله مایار، هغه د ختم نبوت دپاره درویشت لکه روپۍ ورکړې وې. چې کله ما دا واورېدل چې حمایت الله مایار ختم نبوت لپاره درویشت لکه روپۍ ورکړې دي نو ناتار پیل شو. ناتار پیل شو نو ما ناتار لیکلی لیکلی ناتار مکمل شو. بس دا هغه رښتیا اړخ دی. او د درواغو دپاره که څوک وایي نو خو ډېر څه ویلی. رښتیا یې دا دی چې د حمایت الله مایار د هجر وجې په نسبت د هجر وجې په اردو کې چې د ختم نبوت درویشت لکه روپۍ ورکړې وې ما ناتار ولیکلی. او ستاسو د یاد ساتلو لپاره که دا یادونه وکړم ډېره به ښایي ما په هغه شپه دا نظم له شیخ بازک مندوشل او له سیال شیرانی سره شریک کړی و. او سیال شیرانی او شیخ بازک مندوشل ته په هغه شپه ما ویلي وو چې کله دا نظم مکمل نو خو په هغه شپه مکمل شو.
علمیار صاحب
د حمایت الله مایار برکت دی
صحیح
چې دا ختم نبوت درویشت لکه روپۍ ورکړې وې او په هغه په غری اکشن یا په غبرګون کې یا د هغه د درد په وجه ما دا نظم لیکلی.
علمیار صاحب ما پوښتنه دا وه چې یو شاعر که اکثره که موږ وګورو نظمونه چې کله لیکل سوي په نظمونو کې پر یوه موضوع باندې خبره سوي لنډ لنډ نظمونه وي، خو دا نظم که وګورو د پښتنو که دا ووایو بې ځایه به نه وي چې د پښتنو دغه تېره شاوخوا څلوېښت کلنه غمیزه په دې حماسي نظم کې رانغښتل سوې ده. نو زما پوښتنه دا وه چې په دې شعر کې چې کوم تلمیحات راوړل سوي دي د کومو شخصیتونو نومونه یاد سوي دي دا یو ډېر وخت ته اړتیا لري، نو تاسې دغه تاریخي واقعات او دغه نومونه مو په یوه وخت راغونډ کړل دا هم په یوه ناسته کې دغه نظم بشپړ کړ که نه څېړنه مو ورپسې وکړه او وخت یې واخیست؟
برکوال صاحب غالب ګمان دا نظم مخصن د سننیمې لس بجې شاوخوا ما ته راغلی وو دا تخیل او دا د یوې بجې شاوخوا مکمل شوی وو. دا بالکل په یوه ناست کې وګڼه نه دغه وجه دا وه چې ما ته د دې خپل قوم د پښتون قوم د تاریخ بلکې د حماسي تاریخ د فولکلوري تاریخ درې اړخ جوت شوي وو. لومړی اړخ یې دا وو چې موجوده څه روان دي د هغو په خلاف څه ویل. دویم اړخ یې دا وو چې په تېر تاریخ کې زموږ د قوم د وطن د هیواد او د ملي غرور لپاره چې کومو خلکو د خپل وس په هکله د خپل وس سره اړوند رول لوبولی وو د هغوی خلکو یو تصویر پکښې دی. او درېیم دا چې کوم خلک په رول لوبولو کې ناکامه شوي وو اغرول په بچ پرتو غنور دوبولې اغرول تر نیمګړی پاته سوې دا غو یو تصویر پکښې دی زما پکې دا پېواش پکې زما پاند
اها
درې پیړې یو تصویر دی یو هغه پیړې چې د انګریز په دور کې موجود و درې هغه پیړې چې زبر په نکلونو یعنی په میتس کې شتون لري لکه هغه په ملي انداره کې ده نه هغه پیړې چې هغه پیړې څه کول په کار و او هغه نه وکړی سو یا چې څه نه کول په کار و هغه وکړی سو دا غو یو نیمانیم عکس پکښې دی نه او درېمه چې دا درېمه هغه پیړې چې ما په وجود کې چې چیرې زه موجود یم په کومه زمانه کې چې زه ژوند کوم هغه زمانه کې چې نیمګړی کار کوي هغه پیړۍ دا درې پیړۍ په دې نظم کې بالکل په ډېر صفه او واضح ډول یادې شوې دي.
علمیار صاحب، دا راته وایي چې له کله راهیسې چې ته ادب ته راغلی یې، څه فکر کوې څومره دغسې د داسې شاعرانو دغسې حماسي نظمونه به دې لوستې وي چې په واقعي ډول یې دا زموږ د وطن غمیزه په هنري او شعري انداز انځور کړی وي؟
یو نظم د کاون توپان نظم دی، خواته مې راغله نازول نجلۍ د پسرلي تر ګلو ښکلو نجلۍ حسن یې غرونه د تکوان اړول د زړونو ښکار ته راوتلې نجلۍ د دې نظم نوم عنوان چې کوم دی هغه ما ته نه دی معلوم، خو خبره دا ده چې د کاون توپانی د محمد صدیق کاون توپانی میاقین دا نظم چې کوم دی دې زما پر ځوان او ما ته د تیر تاریخ څیره ډېره سخته واضح کړې وه نه دې نظم زه دومره تر اغېز لاندې راوستی وم چې بالا یې حد نشته. د اجمل خټک جنت نظم، پیغله نظم، فریاد نظم دې زه ډېر متاثره کړی وم او داسې لکه د ژوند په اردو کې خو کېږي نه داسې
د درویش صاحب ویجاړ وطن نظم
د درویش صاحب یو نظم و مرسته مرسته نظم زه ډېر تر اغېز لاندې راوستم او هغو نظمونو د خپل دور د خپلې ایرا احاطې د شاوخوا وخت ډېره زبردست نمایندګي کړې ده. دا کوم نظمونه چې ما دریاد کړو دا د کاون توپانی نظم دی، خواته مې راغله نازول نجلۍ، د اجمل خټک فریاد، د درویش صاحب مرسته او داسې د کلیوال خټک یو نظم زه اوس نسیم جانانه دې نظمونو ما ته ډېر انسپایریشن په انګریزي کښې ورته وایي په پښتو کښې به دا ووایم چې لنډ تاثر
علمیار صاحب ستا شاعري چې مو څومره لوستې د غزلې دې ډېرې لیکلي دي او نظمونه دې کم دي، خو کوم نظمونه چې د ما لوستې یا اورېدلې دي نو حماسي او دغسې مزاحمتي رنګ پکې زیات وي، څه فکر کوئ چې ولې مو د شعر خصوصا د نظم لیکلو ته تمایل تر غزل کم دی؟
دوه خبرې دي، یو خبره دا ده لکه یو زایم نه یو کوم دی زه چې یم زه به حیثیت علمیار ژوند کوم زما یو څه غوښتنې دي زما ذاتي زما فطري غوښتنې او دویم چې دی زما کوم دی زما د کوم سیاسي او زما د کوم جغرافیایي غوښتنې نظمونه چې دی هغه زما د کوم د جغرافیایي او سیاسي غوښتنو تصویر دی او غزل چې دا هغه زما د ذاتي زما د شخصن ژوند د نظریاتي ورته ویلی شې د
رومانوي یا د عشقي تمایلاتو
ورته ویلی شې هغه په دې زما په غزل کښې چې دی ډېره برخه شاید زما د کوم برخه شامله وي خو لږ برخه زما د ذات برخه ده هغه چې څه زه غوښتنه لرم
صحیح. نو علمیار صاحب که یوه غزل راواوروئ په دې برخه کې بیا به هم خبرې کوو اورېدونکي به هم راخلو.
غزل به درته
ووایم ورته غوږ یو.
د غزل مطلب ده په خلوت کې ناست شیخ څه په داد څه پوهې داد په خلوت کې ناسته شیخه تپدا تپوی داتا د ساکی د سترګو ترت د جانان ناز و اتاس دا د زړه د اور کې صد دا په اور باندې سړیږي دا د زړه د اور کې صد دا په اور باندې سړیږي پتنګ په په دې راز دی چې اور صد یو رڼا څه
اها ډیر ښه
د خوستر ژوندون د خوستر جنون زور دی د یار شونډې ښکلول دی د خوستر جنون په مخ کښې ناسح څه وي مسیحات
څه ډېر ښه
دا له جام او جمه لېرې دا له راګ او رنګ بېزاره دا له جام او جمه لېرې دا له رنګ او رنګ دا له راګ او رنګ بېزاره دوی په فرق دوی به فرق څه پکې وکړي چې ژوندون څه د یو ساسه د نظر او نظارو کړه ټول د راز او نیاز تابع دي د نظر او نظارو کړه ټول د راز او نیاز تابع دي دا په سترګو تلل کېږي وړه څه ده او ناسته دا کمال دی کملا دی ټول په خپل غرض روان دي دا کمال دی او ملا دی ټول په خپل غرض روان دي دا په دا کله پوهېږي چې آ څه شی دی او
ډېر ښه
خپله ځانه پر ما سول شه پر ما سول شه ما را سول سره خپله ځانه پر ما ټول شه پر ما ټول شه ما را ټول کړه نور چې څوک هم دې پردي دي د پردیو یې په ما
څه ډېر ښه
د مزدور لپاره هېڅ دي دغه تور بازار د اوسه د مزدور لپاره هېڅ دی دغه تور بازار د اوسه چې یو څه په کې نیلام شي اوسن څه شو زلیخا څه
ډېر ښه ډېر خوندور
په خلوت کښې ناسته شیخه څپه دا څه پویه دا څه د ساکي د سترګو سره څه د جانان نازه واده څه
ډېر ښه پښین ته ورځو زمزمه انتظار را سره د ټېلیفون په کرښه ده زمزمې په خیر
خیر د نصیب ته وایي جوړ به سي زخمونه رانه هېر به سي جانانه جوړ به سي زخمونه رانه هېر به سي جانانه اوس که راته خوږ وي بیا ګنډېر به سي جانانه بیا به زمزمه در پسې نه ژاړي دلبره بیا به زمزمه در پسې نه ژاړي دلبره تېر به سي دا وخت په ورو شمېر به سي جانانه السلام علیکم بارکوال صاحب سلام کو او مېلمه ته سلام کو
ډېره مننه
جی خپله دغه لنډه غوندې غزل سره شریکوم د مېلمه نظر پر غواړم
ښه نو تر غزلې مخکې خدای دوه باید ته را واورول نو بله غزل هم را وړی
جی بله غزل هم در اولې نو هر وخت وخت موقع نه وي او ما ته که وخت را کړې
نه نه خود یې در کوو بالکل راځه ارشاد در ته غواړو
وایي په کوګل کښې مې دا زړه ورپسې ژاړي
په کوګل کښې مې دا زړه ورپسې ژاړي
یوه شپه نه هره شپه ورپسې ژاړي کسلی خپل لیونی زړګي ته ورکړم کسلی خپل لیونی زړګي ته ورکړم په یادونه کښې ویده ورپسې ژاړي بېلتانه یې داسې داغ په زړګي راکړو بېلتانه یې داسې داغ په زړګي راکړو چې اخلمه نامه ورپسې ژاړي په تړاکو پښو وهي اسخنې لارې د مین غواړې لیده ورپسې ژاړي د زور نه د بېلتنه زوره وره ستا د زور نه د بېلتنه زوره وره شوه بې وسه زمزمه ورپسې ژاړي
شوه
بې وسه زمزمه ورپسې ژاړي
ډېره مننه زمزمې چې خپرونې ته راغلې عالمیار صاحب څه وایې د زمزمې پر غزل باندې
څه نه وایم دومره به ووایم چې د زمزمې چې کومه غزل ده د دې د ارمانونو خواهشاتو غوښتنو د دې د تعقل په عین سم لار کې غوښتنه ده چې دې کړې ده نه د دې په نسبت زه دومره خالي ویلی شم چې زمزمې د خپلو ارمانونو غوښتنه زموږ او ستاسو په مخ کې کړی ده او هغه یې تقریبا تر یو حده په صحیح طریقه کړی ده.
نو علمیار صاحب که دی خوښه یې یوې سندرې ته ورځو او له خالق عزیزه د ستاسې یو شعر اورو نو بیا راځو خپرونې ته. نو د خالق عزیز په غږ کې د باز خان علمیار د شعر سره اورو او بیرته راځو.
سر می ټیټ ساتلی یار را روان
خالق عزیز پر رخ کې مو د شاغلی باز خان عالمیار غزل اوریدله. عالمیار صاحب، په دغه غزل کې او په مخکې چې تاره واورول، په دې غزلو کې د په مقطع کې د مزدور تخلص کارولی، او اوس اورېدونکو ته که ووایاست چې ستاسې تخلص عالمیار دی او که مزدور دی، او که دغه دواړه تخلصونه په یوه وخت کاروئ.
شاعری کم تخلص
ګران اوریدونکو، له تاسو هیله کوو خپرونې ته راسئ، خپل شاعري هم راواوروئ، او زموږ له میلمه پوښتنې هم کولای سئ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا درته وایم: 001202205403. بله وړیا شمیره ده: 0800005090. عالمیار صاحب، دا راته وایه چې په ادب کې دې شاوخوا 40 کلونه کېږي، خو د شعرونو ټولګه دې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړې. خو که وګورو ستا چې کوم همزول او معاصر شاعران دي، هغوی یوه یوه دوه دوه او چا درې شعر ټولګې چاپ کړي دي، نو تا ولې دا جرأت نه دی کړی چې تر اوسه خپل شعرونه چاپ کړي؟
او شیر چې ما دا راغلی دی داسې لهجه زما په کال که ډېر سره سوې وي، نو ډېرې او ډېر سې غزلې یا نظمونه چې کوم دي هغه د کتاب کولو وړ نه دي. هغه لږ دي نه، هغه نه په کتاب په شکل پوره کېږي او نه د خطاب په شکل. ما چې کوم نظمونه او غزلې دي هغه تر ډېر شي دا وخت کمې دي په غزل کې، لکه څنګه چې تاسو وویل، بلکې تاسو په دې وویل چې تاسو ما له ډېره وخته پېژني.
بلکل،
ستاسو ملګرتیا له ډېره وخته ده، د ملوزي کوټې د استوګې د بیاتو د شاګردانو ته یې ما ستا له ډېره وخته سره پېژنم.
نو
د شاعري دومره سمه چې زه یې چاپ کړم.
تاسو ول چې د شعر چې وسنای کوم معیار دی، لدې ویرې چې چا نه چې تاسو شعر په دې معیار پرانه وي، راته ویلای شئ چې اوس د شعر معیار څه دی؟ یا شاعری تر ډیر شو کلونو یا شلو کلونو پخوا چې کوم غزل یا نظم لیکل کېده، اوس تر هغه څومره بدل شوی بولئ؟
شاعری خپل تړاوونه تېر شوي، خپل تړاوونه تېر شوي. یو پړاو یې هغه لکه د کلاسیک شاعري چې موږ وینو نه، هغه د استعاراتو د اشتباهاتو شاعري ده، او هغه ډېره په صحیح طریقه سوې ده نه. لکه داسې ډېر بیتونه دي چې موږ ذهن ته راځي یا موږ په یاد دي، یا هغو بیتونه پر موږ اثر کړی دی، هغې شاعري پر موږ اثر کړی دی، چې کاغذ مور په ذهن کې سلر به سات وو شي یو خواغه د کلاسیک دور شاعری دی یو د نوی دور شاعری دی نه د نوی دور په شاعری زما مطلب دا دی لکه د اجمل خټک سي مندایک او غنی خان چې کوم شاعری کړی هغه شاعری د پیغام له لحاظ د شریعت له لحاظ د هنریت له لحاظ چې هغه شاعری په کوم مقام ولاړه ده او خلکو ته څه پیغام ورکوي خلکو ته څه وایي او خلک په څه خبرول غواړي د هغې شاعري خپل یو بېل مقام دی یو زما د دور لکه د کومه چې المیار راپیدا دی د دې دور شاعري ده د دې دور په شاعري کې خو دوه ډوله شاعري ده یو هغه ډول شاعري ده چې څه د حالاتو او د ولس غوښتنه ده ویم هغه ډول ده چې د حالاتو او د ولس غوښتنې شعوري کوشش پکې شوی دی که په لنډو درته ووایم لکه مصنوعي کوشش چې پکې شوی دی دا دوه بېل شاعري ده یو هغه دی لکه په فطري توګه چې هغه شاعري کومه غوښتنه کوي یا د ولس ارمانونه کړاوونه ستړې ستومانې چې کومه غوښتنه کوي دا شاعري لږ ځینې بېل ده او دویمه دا ده چې د ولس په ارمانونو او په کړاوونو په مصنوعي توګه په جالي توګه چې کوم خلکو د پوره کولو شاعري کوشش کړی دی یعنی هغه د ولس د ارمانونو او د کړاوونو په معیار پوره شي دوی مصنوعي کوشش کوم کړی دی دا دوه شاعرانې بېل دي په دې کې چې کوم دی او ولس چې د بېل غوښتنه لري او دلته شاعرانو حضراتو د زده کړې پر بنیاد د ریاضت پر بنیاد او بلکې د مصنوعیت پر بنیاد کوم کوشش ورته کړی دی دا شاعري ډېر ځینې بېل
تاسو په پیل کې د کاون طوفاني د اجمل خټک صاحب یا که زموږ په معاصر وخت کې ځینې نور داسې شاعران د سلیمان لایق صاحب نوم واخلو د رحمت شاه ساحل صاحب نوم واخلو دوی چې د وطن او د مزاحمت شاعري کړې ده په ډېر هنري انداز یې کړې ده که وګورو ځینې شاعران چې هغه د که د سیاست یا د وطن یا د ژوند د روانو حالاتو یو تصویر راخلم خو ډېر په هنري انداز یې راخلي خو د ځینو شاعرانو شعرونه که ردیف قافیه ځین لرې کړو او په پرلپسې ولیکو کېدای شي چې یوه نثري ټوټه یا یو عام په نثر کې لیکلی یو پیراګراف خبرې ځینې جوړې شي څه فکر کوئ چې د شاعر د شعر په هنري کولو کې د ده څومره رول دی چې د شعر باندې باید هنر ورګټ کړي او هغه ته موږ شعر ویلی شو
د د کلانډا پرېکړه په نوسم کولای او د سې وردا یو نری پرېکړه په دا وکم لکه یو سړی دی هغه په خپل قوم په وطن په جغرافیا او په موجوده حالاتو کې هغه ځان تحلیل کړی دی هغه سړی هیڅ کوشش هم ونه کړي چې هغه سړی کومه چې خبره ده یا د ده پیغام دی یا د ده غوښتنه ده هغه له د نورو شاعرانو بیل ده او یو سړی په ذهني او په نظریاتي یا په تفکری ډول چې کوم دی هغه د دې قوم او د دې حالاتو د دې غوښتنې سره په خلاف روان دی د چې کوم تفکر وي یا د دې کوم نظریات وي یا د څه غوښتنه کوي هغه د دې په خلاف روان وي او دای مصنوعي طور دا کوشش کوي چې د حالاتو خبره وکړي هغه خو ډېر پکې واضح دي د نورو په نسبت نه لایق صاحب او کاون صاحب او داسې په ډېر په زرګونو شاعران دي نه د غني خان او لایق صاحب او د کاون طوفاني او داسې لکه مولانا نه بخښه کوه لکه د عبدالهادي ملا چې کومه شاعري ده هغه د دوی د خپل تفکر په وړاندې او د دوی د خپل ذهنیت په وړاندې دوی چې د خلکو ته څه ویل غواړي یا څه ورکول غواړي هغه ډېر له دا نورو خلکو بېل ده لکه کوم خلک چې دا کوشش کوي چې هغه ځان په دې حواله لکه واضح خبره به وکړم واضح خبره ده ځینې خلک جعلي کوشش کوي ځینې خلک په رښتیا داسې لکه زما ما چې تر څومره شاعري لوستې ده غني خان او سلیمان لایق او اجمل خټک او عبدالهادي ملا او داسې یو دوه درې پنځه یا لس نور شاعران لکه کاون طوفاني چې دی عبدالملک بېکسیار چې دی هغه خلک چې خپل پیغام کوم ټولنې ته ورکوي هغه پیغام په دې حواله ورکوي چې دوی د ټولنې تکلیف د ټولنې بد ورځ د ټولنې ستړې ورځ د ځان ستړې ورځ او بد ورځ او تکلیف ګڼي او ځینې خلک دا شیان په کومو شیانو چې پر دوی تکلیف نه تېرېږي د هغوی اداکاري کوي مقصد لکه اکټینګ کوي هغه خلک داسې کوشش کوي چې داسې شاعري ورکړي په هغو دواړو کې ډېر فرق دی
علمیار صاحب
کوم خلک چې د دې ټولنې په تکلیف کې ګډ شوي دي د دې ټولنې تکلیف د ځان بولي د هغوی شاعري ډېر ځینې بېل ده
علمیار صاحب د شعر د شکېدو لپاره چې د شاعر نظر سره وسی سی او سره پراخ سی او نوې شعر ولیکي ځینې کسان د دې لپاره دا وړاندې زیاده توصیه کوي چې د نورو ژبو د شو شاعرانو یوازې شاعري باید مطالعه سي خو ځینې کسان بیا دا نظر لري چې نه یوازې شاعري بلکې په نثر کې په تیر ورځو کې مو د احسان الله درمل په کتاب کې ولوستل الته د یو چا یو قول راخستو یو هغه وایي چې حتی ساينس ساينسي مضامین هم کسړی لولې دام د شاعر په شاعر ته د شعر مضامین او موضوعات ورکوي ساينس څه نظر دی او خپل تجربه راته وایي چې د پر هر اړخ باندې د ښه شعر د لیکلو لپاره یوازې د شاعري مطالعه بس ته کنه نور مطالعه باید وسی
برکوال صاحب زب د سترته وایم لکه یو مطالعه ده د شاعری یو مطالعه ده د نثر زما په خیال تر ټولو چې کم اړین کار دی ضروری کار دی نه چې فرض کار دی هغه د ژوند مطالعه ده بلکې کوم څه سوچ وکړو د ټول دنیا کتابونه نظریات په بل حواله ازمونه لچې شره وتل هغه ژوند دی نه کومډ و ژوند ته په صحیح توګه په سرتري توګه نه بلکې په ژور توګه موږ و ژوند ته شو سوچ وکړو دا ټول شیان د ژوند را وتل دي زما په خیال دا دی چې ټول کتابونه لوستل پکار دي دا هر اړخ مطالعه پکار ده کاغه انتراپالوجي ده که سوشیالوجي ده که سیاسياتي که ادبياتي چې څلور سره ډولونه خلک ولولي او هغه یو د بل انسان یو انسان د بل انسان تجربات مشاهدات تر نظر تیر کړي نو داغه به په شعر په نثر په دواړو کې بدلون راځي دا یو د بلکې د لوستلو مطلب دا دی چې له ځانه بغیر د نورو انسانانو مشاهدات او تجربات تر خپل نظر تیرول چې د نورو انسانانو مشاهدات او تجربات تر نظر تیروي د دې په واځي پیدا داوي چې تبا د نورو انسانانو د مشاهدات او تجربات پر وړاندې کې خپل یو مفکوره یا یو غوښتنه یا یو پیغام یا یو نظریه په خپل ولسته ورکه نو د نورو انسانانو مشاهدات او تجربات دواړه تر نظر ایستل پکار دي کاغه په شعر کې که په نثر کې کاغه ګرځر پال جو پر کې باید انسان یې تر نظر وګاري
علمیار صاحب کدی خوښ یې یو نظم در سره ده نو دا بل اوریدونکو سره شریکم
شریک کړی من
ګران اوریدونکو د باسخان علمیار صاحب یو بل اوږد نظم دی چیغه د جنا پر ټپری ناست دی د خوشحال د مسلک خلق د جنا پر ټپری ناست دی د خوشحال د مسلک خلق خپل لشکر ته توپ لنګر کړي د سیدال د مسلک خلق پسرلی د ژوند با پسرلی د ژوند بایلود د زرغون بیرغ په سیوري پسرلی د ژوند بایلود د زرغون بیرغ په سیوري خوشحالی د یخترونو د غمو په بدل پلوري که هر څومره لمبه زور سي دوی با هیڅ نه ځینې شوري په وطن راګډ ناتار دی دوی په برندو ورته ګوري بیخي شومه د جمود سو مخ یې چپ د لمر له لورې هیڅ له ځانه نه خوځېږي د دیوال د مسلک خلک د جناح پر ټپری ناستې د خوشحال د مسلک خلک خپل لشکر ته توپ لنګر کړي د سیدال د مسلک خلق سروکار نسته لننګه گزاره ده پسپیتانه اوس له شرم رغېدلي کار یې نسته په میړانه که لشکر دی که یې میر دی لاس پر سر دی له ایمانه نه خبره ته غوږ نیسي نه په ګرم دی نه په ګرم دی نه په شپیانه زه وطن په چا رایه وکړم چا ته ورسم میرویس خانه چې پالې د تقسیم کرښې د ابدال د مسلک خلق د جنا پر ټپرې ناستې د خوشحال د مسلک خلق خپل لشکر ته توپ لنګر کړي د سیدال د مسلک خلق په درواغو یې ستایلي که یې پوهه که یې ننګ دی په عالم یې نه ګډېږي که یې مینه که یې جنګ دی اوس سینې دي او زخمونه اوس یې تورو کړی زنګ دی لاره لیکه ځینې ورکه ارت ژوند ورباندې تنګ دی په دستار وهي ملنډې اوس یې نیت کړی د لنګ دی په کچکول کې اوس دال غواړي ها د ډال د مسلک خلق موږ لا ګورو ورته ناست یو او لا کار اخلو موږ لا ګورو ورته ناست یو او لا کار اخلو له صبره اوس د هند کجری په پت دی پښتنې سولې بې ستره پنجابي غېږه ته وده کړه هم په ناوې هم په بکره ناموس ورکړي ډوډۍ واخلي گزاره یې دله فقره د خپل ژوند په بټۍ سوځي زموږ سرتوره لکه ابره په مړو سترګو زندګي کړي د جلال د مسلک خلق چې وطن وو په ساتلی اوس هغه ورته بلا سو د دشمن د لشکر مل سو هر طالب چې را ملا سو دا لا نخښې د زیوال دی چې هم قهر هم سلا سو اوس مطرحه ځینې کېږي خدای خبر چې بیا په خلاصو د ټپو او اذان خلق به پای پاخه سره جلا سو ویروي مو وهي کرژې د بلال د مسلک خلق ټول خانان کلمه کلمه سول چې څه خوري نور پسې غواړي په تلاش د غویمې دي را ایستلې یې سوباړې د هوس تندې اخیستې برملا وهي رمباړې دوی د خپل ذات غلامان دي دوی د بل کمبل نغاړې دوی په غم په شادۍ نه دي که څوک خاندي او که ژاړې داسې شایي دا خانان دي د دجال د مسلک خلق ټول وطن لمبې لمبې دی وطن ټول تنور تنور دی په دې اور کې لاس سته دی که څوک ګرم دی که ماندور دی پرې کوي مو د تن غوښې وخت زمان راته امبور دی را کوي د غوږ پیچونه د لاهور د لشعور دی په خلوت مو ننوتی د دې ترخ دور منصور دی څوک اوس نه خوري د ښکار غوښې سو د دال د مسلک خلق دا وطن به څه جوړیږي دا وطن به څه آباد سي سوکالۍ به څنګه راسي دا اوس دا ولس به څنګه شاد سي انترې به څنګه وایي هره خوله چې په فریاد سي چې د بل په توره ویاړې خپل تاریخ به څور یاد سي د سړو اوبو په تنده به پای مړه سي او برباد سي چې منګي په کاڼو ولي د کلال د مسلک خلق خپل وطن یو کول غواړم زه په څه شي ملامت یم خپل وطن یو کول غواړم زه په څه شي ملامت یم ما د چا تاوان دی کړی چې لیوال د خپل عزت یم زه چې وایم زه افغان یم زوی د لر او بر ملت یم د ولس مینه کومه زه ککړ په دې علت یم مینه خپله یو فطرت دی زه پالونکی د فطرت یم له هجرانه څخه بد وړي د وصال د مسلک خلق د سرګل تراشلي خلق قصیدې وایي د خان چلوي قلم بې ځایه د اجمل پیروانان خدای خبر چې بل براسي د زخمی روح ملنګ جان چې نارونه اوس هم ستایي خو درد نه لري کاروان یا صابره اوس ته نه یې اوس پر ما راځي پیریان د وطن تر بوټو تیر سو د ننګیال د مسلک خلق په ژورو بدل سوي د وطن بډایان سپینا که موږ مرو که موږ پاتیږو دوی څیشي راڅخه وینه د سرو وینو ارزانی ده خو قدغن پروت دی پر مینه صبر کړه صبر بکاندم راته تل وایې شیرینه بس له لرې سره خپل یو ما او سکاڼه ګلورینه له ژوندونو مو بېزار کړي د جنجال د مسلک خلق چې یې وس ورسې دوی خو باچا خان سوځي په اور کې الف جان به یې رېکړې سمت خان سوځي په اور کې هم اجمل لوخړه غواړي هم رحمان سوځي په اور کې هر چې چغه تر راوځي ها زبان سوځي په اور کې چې کښتیو ته اور ورکړي دوی خپل ځان سوځي په اور کې پکې ساه اخیستی نسی د سر تال د مسلک خلق درځی واړه سره یو سو بدرګه کړو د قام چغه د ناموس پښتنه وکړو سو د ننګ او د نام چغه پښتنې کړو بیا پتمنې سو په دغه مرام چغه تور لنګی له کلي بند کړو لا پکښې سو تمام چغه هر ناتار په قام راګرځي پسې وړو به مدام چغه بې له چغې مو پرېږدینه د چغال د مسلک خلق د جنا پر ټپری ناستې د خوشحال د مسلک خلق خپل لشکر ته توپ لنګر کړي د سیدال د مسلک خلق ګرانو اوریدونکو د عالمیار صاحب یو بل دا په زړه پورې حماسي نظم چغه مو اورېده عالمیار صاحب که مو خپرونه یوازې د ستاسې دغو دوو حماسي نظمونو ته ځانګړې کړې وای هم فکر کوم ډېرې خبرې پر کېدای سوې او پر دې نظمونو ډېرې خبرې کېدلی هم سي بیا به هم تاسو ته وخت درکو خو په پای کې دا پوښتل غواړم چې ځوانانو ته مو څه توصیه ده چې دا زموږ د وطن چې کومه غمیزه تېره سوه چې د دې غمیزې په اړه تاریخي مطالعه او سیاسي مطالعه وکړي او د خپل ژوند لکه تاسو چې وویل چې موضوعات باید له خپله ژونده واخلي او دا موضوعات دا غمیزې او دا دردونه په خپل ذهن کې پاخه کړي او خپل ادب ته دغسې حماسي نظمونه ورکړي
ځوانانو ته ډېر څه نه وایم نه یو وخت زما شاید 2003 کال به و نه د نجیب امیر په یو ریډیو مرکه وه سمه مې نه یادېږي خو لږ مې یادېږي چې شاید یوه ریډیو به وه نجیب امیر ورته ویلي وو د ټول فون سره بل هېڅ نشته قلم او کاغذ خو ورسره شته دوی د خپل خاطرات یا دوی چې په ورځ کې څه ویني یا دوی چې په ژوند کې څه ویني دا دې لیکي چې دا لیکي دا به تر کومه رسېږي ځوانانو ته څه شي دومره وایم یو خبره دا ده چې دوی په کار دا دی چې لپاره د تعمیر لپاره د رغونې لپاره د جوړښت دوی سوچ ووهي او دوی مطالعه وکړي او دوی په کار دی خپل ژوند په دې کار واچوي چې دوی وطن څنګه جوړ کړي او دوی دا خپل د څلوروي ساعته چې کوم د دوی ژوند دی دا څنګه تیر کړي او په دا څلوروي ساعته کې هر منټ یا لحظه یا دقیقه چې کومه ده هغه په کوم کار واچوي یو د ځوانانو ودې ته سوچ وکړي دویم د ودې ته سوچ وکړي چې دنیا په موږ څه کړي دي دنیا له موږ سره څه کړي دي دنیا پر موږ څه کړي دي
صحیح
دا درې شیان د باید زموږ ځوانان نوټ کړي
صحیح
ځوانانو د ودې درې شیانو ته اولیت ورکړي چې دنیا په موږ څه کړي دي پر موږ یې څه کړي دي او زموږ لپاره یې څه کړي دي
مننه
دا درې شیان د ځوانان نوټ کړي او د دې په رڼا کې د خپل مطالعه وکړي او خپل تجربات او مشاهدات د خپل قوم سره شریک کړي
ډیر مننه اوریدونکو د باز خان عالمیار په دې څو بیتونو د خبرونم پای ته رسو رڼې اوښکې مې سوې کوټه پر ورغوي ګرځوم سرس کروټه پر ورغوي قسمتونه خو په مټو کې وسیږي ناپوهان یې کوي لټه پر ورغوي عالمیار خلک زرزر راته ګوري چې غزل لیکمه پټه پر ورغوي باز خان عالمیار صاحب له تاسې یوه نړۍ مننه چې د غزل محفل ادبي خپرونې ته راغلاست او خپله خوندوره شاعري مو راسره شریکه کړه او پر شاعري مو راسره خبرې وکړې
مننه تاسو څخه
مې اوریدونکو د غزل محفل د دې خبرونه د دې ونی خبرونه هم دومره وه. ما بارکوال میاخیل او د دې خبرونه پروډوسر ارشد علی ته اجازه راکړی او خبرونه به د هارون باچا په دې سندره پای ته ورسو. هر چیرې چې یاست ښه شپه ولرئ.
رجولی بحیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی بیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی نو بیا دراشی یو چام پانے رجولی بحیا دراشی اول پٹی کی راشی یار دستر گے اول پٹی کی راشی
داڈی و راڈیو دا کواڑی.